دوستانو دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مومال او ملګری
آزادی میلمه د آزادی میلمه د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کله کوم د خبرونه تمو داسې او څوک میلمه کړی دی چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی زموږ میلمه نه ده انارګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو ښځو ته مرستې رسوي اغلی زیرک خبرونې ته ښه راغلاست په پیل کې که په خپله خپل ځان اورېدونکو ته وروپېژنئ مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم زه تاسې د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکې هیلې تاسې ته بیا د دغه راډیو له لارې نه ټول اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلی یم او فعلاً دغلته اوسېږم یعنې ما تر دولسم پورې مکتب ویلی ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلی ده په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه ده په پکتیا کې دغه په لیسه کې ما تر دولسم پورې خپله زده کړه سرته رسولی بیا پوهنتون مې دغه زمزم پوهنتون کې د ډیپلوماسي بخش کې ما پوهنتون دلته ویلی دی پکتیا کې او ما په پکتیا کې په څوارلس ولسوالیو کې مختلف کلي کې ما خدمت کړی د ښځو لپاره
گردیز کی
دا ټول په ګردیز کې و یعنی په کومه سنه کې زما خپل دولسم سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و ډېره یو ښه دوره و پوهنتون مې دا اوس ویلی دی بعد له هغې نه هغلته خو یعنی دولسم اسناد بس څوک اخیسته که نه هغه یعنی ډېر داسې په لوړه درجه معرفي کېده خو پوهنتون مې دغه امارات اسلامي څه کله راغله په 2020 کال کې په هغه کال کې شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې و بیا دوه سمستر مې په دغه اوس په د عمارات کې وویلي هلته مې لیک دسیا خوا دې خو بس مشکلاتونه و خو موږ کوشش وکړو سه دوه سمستره ووایو او بدبختانه سه مایوسه په دې سه اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی
ولې مو ډېر په ځنډ سره لوړو زده کړو ته مخه کړله تاسو ویلي ډاکټر نجیب په وخت کې
خو داسې اوس د افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه ولې په دې سیمو کې اقتصاد ضعیف و او نو د کور څوک نه اوس کار کړی وایي ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپله دولت کې وظیفه لرله یعنې تاسو ته بهتره معلومه ده سم مخکې هغه کسان چې رشوت یې نه خوړل غلا یې نه کول او د خلکو حق یې نه خوړل یعنې د یو سړي منصب معاش د هغې روده ډګرولي و دومره معاش یې نه و د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه څه کوي ما وغوښته سه دولسم خلاص کړی و ما غوښته سه زه وظیفه وکړم یعنې وخت مې نه سو پیدا کوي بیا په اخر کې تصمیم ونیول سه اول کې خو دغه دولسم اسناد چې هر چا لرل هغه ډېر داسې یعنې ښه و که نه دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل چې دا دولسم پاسه ده ورو 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 یعنې هغه لیسانس مهم سه باید څوک هر څوک لیسانس سوي باید ماسټري ولري دکترا ولري ما هم غوښته زه باید پوهنتون ووایم ولې په دې سه زه زما قوي نه یي زه نور نه شم کولی چې وظیفه وکړم یعنې که نه سې داسې وګورو د اسناد نه م هغه تجربې کاري ډېر ښه یي ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه و بیا ما دا اقدام وکړه ما پوهنتون وویلې هغه پوهنتون مې شپږ سمستره وویل دوه سمستر پاتې شو لې ګډوډي و اوس عمارات سره راغله بعد له هغې نه سې بیا پوهنتونونه شروع سو بیا هغه کوشش هم وکړه چې هغه دوه سمستره نور هم ووایو نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستې په پوهنتون خلاص کړی
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده اوس هم فعال ده دلته مو کوم رشته ولوسته
فعال ده خو مرکز خو نه د ښځینه وو لپاره نه د فیم لپاره نه د نارینه وو لپاره
اداره او ډیپلوماسي دا مو خوښېده دا رشته او آیا اوس چې دا کار کوئ د رشې سره مو تړلی ده دغه کار چې مخته وړئ
بس تړلی دي خو هسې نه خو دا خو اداره او ډیپلوماسي پورې اړه نه لري که نه موږ خو اسټیلو سره څه کار کوو که نه زه خپله د فیلاپ د فیمل د بخش افیسره یم یعنی ټول هغه خود کفایي پروژې دي چې موږ په ساحه کې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره، چې مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي، ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي، چې موږ مثلا څومره حق لرو څومره حقوق لرو، موږ باید څه وکړو چې موږ په خپله پښو ودرېږو. دا پروژې سي د خود کفایي لپاره.
د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري، آیا دوی په دې پوهېږي چې حقونه یې څه دي؟ دا یوه جالبه موضوع وه. دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل ایکس پاڼه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ، کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي، کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو چې موږ او تاسو وایو کلیوالې ښځې، خو څه کوي، یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې څه حق لرم که نه. ښځې خو پوهېږي، ولې په دې اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی، ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري، تلویزیونونه ویني، او مثلا اوري که نه. جمهوریت کې خو چې بعضې برنامې به وو، مثلا د مور ورځ به وو، د معلم ورځ به وو، د ښځې ورځ به وو، موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې. دلته لوی تالار و، موږ به ښځې دعوت کولې، ښځو ته به م توفیه ورکول، مثلا ښځو ته به م سي تاسې دا حق لرئ، مثلا خاوند هم دا حق لري، ماشومان هم دا حق لري. یعنی هر څوک په دې باندې پوه وو چې زه څه حق او حقوق لرم. خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې، د کوم حقوق چې اسلام ورکړی دی هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر دي که نه. خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پوهېږي، یعنی اوس ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
بل تاسو ویلي چې ډېر کلونه مو کار کړی، کولی شئ ووایئ چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکوونکي پاتې شوي یاست، او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بېوزلو ښځو سره مرستې کولې، او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بېوزلو خلکو سره؟
په دغه څوارلسوالۍ په لرې پرتو ولسوالۍ کې ما د بېوزلو ښځو لپاره موږ پروژې تطبیق کړې. 2004 نه را په دېخوا موږ دغه ښځو سره، د ښځو سره موږ غواړو چې د ښځو لاسنیوی وکړو، د بېوزلو ښځو، د یتیمانو او د کونډو ښځو لاسنیوی وکړو، باید وکړو. په دغه 2004 نه را په دېخوا په د مختلفو ولسوالۍ کې، په کلي لرې کلي بنډو کې موږ ښځو ته د ښځو لپاره فعالیتونه لرې او د ښځو لاسنیوی هم کړی.
په کومو برخو کې مثلا کولی شو ووایي څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې یې شاید مختلفې وي.
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه. پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته دیم. لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه څه کونډه کېږي، هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې دا بل میړه بل واده وکړي. که لس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کینی، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول، ګرځېدو بس دغه خور مثلا شته ضرري، مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله، موږ باغونه جوړول. مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله، موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی، مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، غواوې هم ورکړی دي، چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی، چې مثلا که ته د غوا ساتې، د دغه غوا ساتنه او پر ساتنه او روزنې په باره کې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی، چې موږ تا ته د غوا درکوو، د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پې وساتې، هغه باقیمانده شودي مسکي سوي هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پې حل کړي. یعنی موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو.
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده، نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړو. یو دفتر څه تقریبا د 30 کاله کېږي چې دای فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې. یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شول. خو ټیلو هغه پروژه ده که نه، چې یو خو د چا حق نه خوري، او بل هر کار یې شفاف ده، هغه سې سروې کوي، اما کوم کس مستحق وي، هغه کس انتخابوي، او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بل بڼه باندې تکراریږي. وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي. دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري. د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې، او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. ایا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې سره هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو باید لاسنیوی وسي او د دغه کار باید ملاتړ وسي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري؟
ګوره، زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دا یما عادت ده که نه، تبعیض هېڅ خوند نه راکوي. زه باید یو انسان تبعیض ولګي، مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې، هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند مخکې کار لرله، ماشي اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت لرله، کوم بل کار لرله، اوس یو شی هم نه لري. هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول، ما هغه کسان خو سې پیسې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، څه نه یې لرله، هغه بیخي په صفر کې سر ده. یعنی اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کې سر ده. ټول مرسته ته ضرورت لري، حکومت ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. کسان د دېسه کسان دېسه پنځه زمانې په کور کې دي، شپږ زمانې په کور کې دي، بس عاید نه لري، هغه هم
یو د چې ډیر مستحق ده، یو د چې ډیر مستحق نه دی. دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چاته مرسته ورسوي، هغه لومړیتوب چاته ورکوي؟
مثلا یتیمان لري کور کې، بېوزلي دي، نارینه نه لري، هغه ډیر مستحق دي. په اول قدم کې باید یو لاسنیوی وسي، دغه کسانو سره باید مرسته وسي. هغه کور کې سرپرست نه لري، یو نانور د کور نه لري، دغه سره باید په اول قدم کې مرسته وسي، حکومت وسي.
دومره موده کې چې تاسو په تیره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته، یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدغه اوس تاسو سره غږېږم، ما ته بېخي ژړا رسي. یعنې دا ښځې دومره د موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره د ټولې شمېرې دي، یعنې ټولې ما ته د کور نه وایي. تاسو باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو، تحولات راغله، بل لقې نه موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو، ګډ ور شو کار که نه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو، د هغو نه نظارت کوله، سهای موږ دا سروې کړی وو، دا خلک په جای دي که نه دي، چې موږ بېرته هغه دوی سره څه تعهد کړی وو، په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو، د دوی کورونه هم سروې کړل، قسم ده که نه، دغه هره ښځې به داسې د خوشحالۍ نه به داسې ټپو لب زړل، څه خدا امید بېخي نه لرله چې تاسو به بیا راځئ چې موږ پوښتنه کوئ. یعنی دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو، یعنی بېخي ټولې موږ ته داسې څه ویل که خوندې مندې قسم د هرې وایي په زنګونه وکړي، پوښتنه وکړي، څه اوس خو نه راځئ، اوس خو د موږ پوښتنه نه کوئ که څه زن شي که نه، هرې وه دوی خپله دې موږ پوښتنه کوي، دومره صمیمي دي دا خلک.
ډېر ښه اغلی زیرک، ستاسو کار واقعا هم د ستاینې وړ دی. په لرې کلي او بانډو کې چې مثلا تاسو دغه د په تېره بیا د ښځو لاسنیوی کوئ، مخکې خو تاسو که څه هم لنډه یادونه وکړله د خپل شخصي ژوند، تاسو ویل چې شپږ ماشومان لري، کوئ شئ راته ووایئ چې ماشومان مو غټ دي، زده کړې کړي دي یا کوي؟
نورې صاحب زده کړې کړي دي، یو زوی مې دغه زمزم پوهنتون ویلي دي، سارنوالی او قضا یې وویلی، بل زوی مې د غاښو پردیسې دندانې وویلی، او بل زوی مې دولسم نه خلاص و، یو کل پوهنتون یې وویل ادبیات اداري. او د ډېرو مشکلاتو، اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لګلی په ویزټ باندې، هلته ویزا لګوي، هغه کار کوي، نو بس مجبوریتونه نه کېږي، څه کار هم نه، یو فامیل در پسې بیا نه کېږي. او لورکۍ مې څه دغه یوه لورکۍ مې دولسم نه خلاص و، د بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و، یو کال پوهنتون یې وویل چې دغې هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم یو کول پنتونی مو ویل بعد لغه نه پنتونو نه متوقف سو نو بیا پاتې سو نو اوس مې ورته ویل سه ول چې کته په کور کې دغه څه به سرنوشت پاتې کیږي نو دا څه د سزده دی هغه دم له زړه وځي اوس دلته یو شخصي پنتون د رڼا په نوم سره قابلګي او نرسنګي د بیرته مې په یقې کې اوس ورته داخله وکړو اوس هغه پنتون وایي بیکاری نه اوس هغه مت
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړله دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي
د یو لورکې خمه ژورنالیزم سره یې علاقه لرله بیا دولتي پانتون ژورنالیزم کې کامیاب شو او د بل لورکې مې چې جامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی د بس د نظامي هغه سره یې علاقه لرله دی ویل چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم نو اوس د بل لپاره مې ورته معلومات چې تا ته به همدغه هلته سبتنام وکړم ته به همدغه زمزم ووایم دی ویل چې زه زمزم نه وایم او زه بس کله خدای یو رحمت زه بیا افسري وایم هلته سره سخت
نن خپل خوخه ته د پریخي دي چې هرڅوک
هرڅوک
په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوار لسو ولسوالیو ګرځېدلې یاست او دغه د ټي ال او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه خلکو ته مرسته رسولې دي په تیر بیا غبي وزلو خزو او کندو ته مخکې مو چې دا مرسته رسولې او اوس چې رسوي آیا په مرستو کې په دې ورستیو کې کوم کمښت راغلی دی نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیر بیا له دغو بېوزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولی یا هماغه ډول مرستې ورسوي
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده او بل موږ هم د سپاه آزادانه کوله نشو کولی سه لاړ شو مثلا دوی نه نظارت وکړي دوی د کارونو نظارت وکړي دوی دته نه وکړو شاید دوی نور څه غواړي مثلا څه تقاضا وي لري هغه کوم مثلا د باغداري پاک لا یا د زراعت پاک لا چې موږ تخمونه ورکړي موږ د هغو نه نظارت وکړو څه وایي ګورو شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي واقعا کمښت راغلی ولی په دې سه اوس ډېر موسسات کم سه کنه
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تېره بیا د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بېوزلو هغه برخې مو ځانګړې کړي دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي مثلا هغه کومې برخې دي
بالکل موږ بالکل دا په نظر کې نیولې ده ما وویل کنه چې موږ سروې کوو مثلا یو چا ته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده موږ اته زو د هغې مځکه اندازه کوو سروې کوو موږ هغې ته د هغې مځکې په اندازه باغ ورکوو مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې مځکې کمې دي د خلکو په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده کنه موږ دا په نظر کې نیولې چې په هغه غرنۍ مځکه کې کوم شی حاصل ورکوي مثلا هلته چهارمغز دي هلته زنغوزي دي یعنې قیمتي میوه ده موږ د هغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولی دي خلکو ته ولې په ټیلو د ډېر وخت کې فعالیتونه کوي موږ د دوی لپاره د دوی نیالګي دلته تربیه کړی دي انجینران و تربیه کړی دي بعد له هغې نه ولسوالیو ته وړی دي په خلکو باندې توضیح کړی دي یعنې تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي چې موږ اوس ورسه وګورو د هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري د چیلسو ته توضیح کړی د چهارمغز لري مثلا کوم مځکه څه شګلی نه ده موږ هغې ته په نظر کې نیولی د بادامو باغونه مورته جوړ کړی دي مثلا چې څوک د سبزي لپاره مځکه لري موږ خلکو ته سبزي ورکړی مثلا د ښځینهو لپاره د کچن ګاردن یا باغچې خانګي څه وایي د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولی دي په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړی د خلکو نه میلې چې مثلا ته کوم کار کوی سي باغ غواړي مالداري غواړي سبزیجات غواړي هر څه چې دوی خپله تقاضا کړي موږ هغه مرسته ورسره کړل
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده
ډېره زیاته تقاضا خو د دوی صدا د زنانه خصوصا زنانه زیاتر د مالداري سره علاقه لري مالداري سره او مرغداري سره دغو سره علاقه لري
نتیجه یې مور کړې ده مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړې دي که فارمونه مورته جوړ کړي وي یا د چرګانو یا مثلا د غواګانو حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم ورسره داسې مرسته کړې دي
تاسو باور وکړئ نورې سبې موږ هغه کوم پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه دې موږ ختم شوې ده بله ورځ کابل نه راغلی وو دغه بسلان سروې او انلاین سروې کوله بیا څه لاړم تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه مېږې ورکړلې وې کنه اوس یې هغه دوه دوه مېږې ونه چې سره میتر جوړې کړی بس هغه هلته مصاحبې ورسره وکړه دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه مېږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچي زېږوي ښځینه وي موږ ساتو د هغه بېرته هغه چې موږ ته مېږه سي غټ سي او نور بچي وزېږي او که نر وي موږ یې خرڅوو مثلا په هغه پیسې باندې موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو یعنی خلکو را میتر جوړې کړی مثلا د دوه میګو نه یاري ولس میګي دولس میلې میګي اته میګي تر جوړې کړې دي او غوام څه ورکړې او تاسو باور وکړئ چې هغه غوایي که خرڅه کړې ده یا مثلا وخت تیر شوی دی غوسه یې ساتلې ده یا مثلا هغه غوایي خرڅ کړې ده دی غوې یواز باندې میګ اخیسی یغې دی غنه سودانې جوړې کړې دي، یعنی ډیره ګټوره وو دغه پارتي کې د مالداری پروژه ډیره ګټوره وو.
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل ته سر رسولی دی، په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې مو خبرې کولې، په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي. کوی چې ووایه اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې کار کړی، د هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده چې مثلا انتخابات یعنی څه ګټه لري، مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي. د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ترینینګ ورکړی دی خلکو ته. مثلا ما خپل 9 کاله ما د جندر بخش کې کار کړی، په یو کور کې سزت للی، مثلا تستاسو باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم، جندر په بخش کې زما کار کول، جندر افسر وم، چې نارینه و ښځه و خاوند و په کور کې، دوی خپله لور ورکړی وو، حتی ښځې تر خبره هم نه وو چې دوی ما کېنه مال ولې د لور په دې څه نه ده، څه د پلار حق لري، آیا د ښځه په کور کې حق نه لري؟ دا یې مور دی، تا نه د دې حق دی، ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله، تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنی تاسو باور وکړئ دغه ښځه او مېړه په ژوند کې دومره تغییرات راغله کنه. څه دا خپله منګل وو، اخیر څه تللی وو منګلو ته تللی وو، ماته د منګلو نه چهارمغز راوړی وو، چې یعنی تا د ترینینګ په باره کې یا تا د هغه خبره په باره کې له برکت کور کې ډېر تغییرات راغلی، نو دا غیتا شیرینی ده.
دا تاسو د جندر یادونه وکړله، د جنسیتی برابری پخوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغییرات راغلی دي په ټوله کې. کوای شي چې د سی راته وای چې په کلیوالي سیمو کې د اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي. نور صاحب ګوره، دلته پکتیا کې، یو پکتیا کې نه په ټول افغانستان کې، چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی شي، یو د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده. نور ښځې مثلا هغه مخکې څه مثلا ښځې بتلې په یو پروګرام کې به یې ګډون کول، کار به یې کول، خپل وظیفه به یې سرته رسوله، اوس هغه نسي کول. یعنی د ښځې حقوق اوس بیخي د پخونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو والا مخکې ښه وو، مخکې ښه وو، اوس بېرته مثلا په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځه باندې ده. مخکې خو به موږ ترینینګونه ورکول، نارینه به هم کېنوله، دوه وروره دا دي تا حق ده، څه مثلا یوه ښځه سې راځي، مثلا ته وړو ته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي، دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو حیوان نه ده چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنی مخکې به موږ تلو تبلیغ به هم کوله، دوی سره به غږېدو، ډېر تغییرات په خلکو کې راغلی.
ستاسو تجربه ته په پام، ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي؟ په ټولنه کې موږ دغه دود و دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي، د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړئ؟
نوري صاحب، ما زه تاسو سره نظر یم کنه، د نارینه په فکر کې څه غلط را دي؟ دوی نارینه سره داسې ورکړم ته فکر ده کنه، دوی په مازغه کې پیچکاري شوی، د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي، دوی ته څه ترینینګونه ورکړل شي، نارینه څه وایي ښځې مني؟
همدا خبره مو کوله، هغه د لومړني انتخابات چې د کلي د ولسمشرۍ انتخاباتو، کلي ولسي جرګې لپاره انتخاباتو په تېرو هغو کې، نو د انتخابات سره دا موضوع ډېر راپورته کېدله چې که ښځو ته هر څومره آګاهي ورکول شي بیا هم تصمیم نشي نیولی، هماغه نارینه ده، حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي، وایي چې چاته باید رایه ورکول، تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی. نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
کار کوله کنه برا د سیناریونه، اوس حتی د ښځینه او کارتونه به یې ټولول، د سجمې دا به یې ولل، په خپله خواښه به یې ویل سه دا مثلا موږ د کورنۍ د ښځو کارتونه دي، دوی اجازه نه لري. خو د دویم ځل لپاره چې هغه یا ما دوی ته تبلیغ وسو، دوی ته معلومات ورکړي، نه ډېرې ښځې پوهوي، تاسو باور وکړئ چې داسې ښځې وې چې لرې پرتو ولسوالۍ نه به هغه خپل د رایې سنټر ته به یې ځان رسوله. دوی ویل سه نه، موږ د خپلې خواښې باندې ته رایې ورکوو. هغه یوه نیمه نارینه وه صحیح ده، یوه نیمه وو زورواک، اوس مثلا ما ښځه د سره کوم وځي، زه ځم د دوی کارتونه، زه په خپله مثلا ولم یو جایی د دوی رایې، زه خپله ورکړم. بیا په دویم ځل لپاره، دریم ځل لپاره ښځینه ډېر پوه شوه، ډېره خود کې پاسه، خپله به راتله هغه رایګري محل کې خپله رایه ورکول.
مېرمن زیرک، تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی په ژوند کې، داسې لازمي وي چې هغه وروسته په یو خوږې خاطرې باندې بدلېږي یا په ترخې خاطرې باندې بدلېږي، داسې لحظو سره مخامخ شوي یاست؟ یعنی خوږه خاطره داسې لرې؟ خوږه خاطره
نه شته؟ خوږه خاطره مې سو په دغه اوسنۍ فعلي شرایط کې، په دغه وروست د امارات کې څه کله دوی راغلو پوهنتونونه په ښځو باندې بند شو، یعنې موږ ډېره مایوسه وکړه. زموږ شخصي پوهنتونونه مو ویلې، پیسې مو ورکړه، نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله بس وو. دا خوږه خاطره ده. څه کله موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ، که نه د مدیریت نه، چې په تاسو باندې زه او زیرې کوم خوش بختانه چې تاسو پوهنتون بېرته شروع شو. یعنی ډېره خوشحالي ځای اوسې موږ، یعنی امیدواري د موږ پیدا شو. بس کله چې موږ پوهنتون خلاص کړ، اسناد هم لا نه واخیستې، چې بېرته بندیز ولګېد، نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره وه.
بله بله، مېرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې. که په آخر کې داسې نورو ښځو ته پیغام لرئ، په تېره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلي دي، تاسو یې لاس نیوی کړی دی، او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي، آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي؟
موږ د هغوت هم کارونه کړی، خدمت هم کړی، د دوی نه لاسنیوی کړی. ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي او قوت له لاسه ورکړي. دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي. هغه حق چې اسلام ورکړی، موږ هغه زیاتره د بس وسیسو څخه ښځه حق غواړي، اوس غواړي چې اروپایي حق او کو، نه نه نه، موږ هغه حق اسلام چې موږ ته راکړی، چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایط کې چې دوی هغه خپل حق او حقوق لاسته راوړي، دوی ته ډېر شی ده. او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت وسي، با همت وسي. افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنه کړي. بس کمرو خغه به د الله له طرفه وي.
ډېره زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مورا سره ګډون وکړ، د ازادي ملما. او تاسو د نورو بریالیتوبونو هیله کوو، په دې هیله چې همدغسې چې د بېوزلو ښځو د کونډو او رونډو لاسنیوی مو کړی دی، همدې کار ته دوام ورکړئ. یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مورا سره برخه واخیسته.
تاسو نه هم مننه.